په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غلا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو. خبرونه به له ډریوال کاتره وو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی ټاکل شوی دا چې د پاکستان پارلمان نن د ملک لپاره نوی وزیر اعظم منتخب کړي. پاکستان تحریک انصاف د خپل حکومت ړنګېدو پر ضد بېګا د ملک په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کړي دي. نړیوال بانک وایي اټکل کېږي چې د اوکراین اقتصاد به د روسیې د یرغل له کبله سږ کال نیمایي ته راټیټ شي. اوس بشپړ خبرونه. ټاکل شوی دا چې د پاکستان پارلمان نن د ملک لپاره نوی وزیر اعظم منتخب کړي. د نوی وزیر اعظم ټاکلو لپاره د قومي اسمبلی غونډه نن د ماسپښین پر 2 بجې رابلل شوې ده. د وزیر اعظم چوکۍ لپاره شهباز شریف د ټولو اپوزیشن ګوندونو په استازیتوب کاغذونه جمع کړي او د تحریک انصاف لخوا بیا شاه محمود قریشي ولاړ دی. دا له هغه وروسته ده چې عمران خان د اپریل پر 10 نیټه د اپوزیشن ګوندونو لخوا د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ لرې کړل شو. عمران خان تر لرې کېدو وړاندې ولس ته په وینا کې تور پورې کړی و چې د پر ضد بهرنۍ سازش شوی دی او دی به له بهره راوړل شوی حکومت ونه مني. خو د اپوزیشن ګوندونو له هغه راهیسې د عمران خان حکومت د دوی په وینا جالب بللی و چې کله هغه د 2013 کال په جولای کې واک ترلاسه کړی و. پاکستان تحریک انصاف د خپل حکومت ړنګېدو پر ضد بېګا د ملک په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کړي دي. مظاهره چانو د تحریک انصاف د مشر او لرې کړل شوي وزیر اعظم عمران خان هغه خبره تکراروله چې ګواکې دوی به له بهره راوړل شوی حکومت ونه مني. عمران خان د اپریل پر 10 پر ټویټر ولیکل چې دا ورځ د ازادۍ د مبارزې پیل دی. عمران خان دریز لري چې د ده حکومت لرې کولو لپاره بهرنۍ سازش شوی دی. دوی تور پورې کوي چې امریکا یې د اپوزیشن ګوندونو په مرسته حکومت ور ختم کړی دی. خو اپوزیشن او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دواړه دا تور په کلکه ردوي. د کورمی په مرکز پړ چینار کې ځایي خلکو تر هغه وروسته احتجاجي مظاهره کړې چې د دوی په وینا د پوز موټر یو تن وجلې او بلې ټپي کړې دي. دا پیښه د اپریل پر 10 نیټه رامنځته شوې او ځایي خلکو د پړ چینار لوی لار د احتجاج په توګه بند کړې و او د انصاف غوښتنه یې کوله. د تنزیل په نامه د پیښې یو عیني شاهد مشال رډي ته وویل
او ټیم کې زه موجود وم بازار ته راختم. بیا داسې مخته نه وویلو کله ولوېدو بیا د وړ کې سار روډ ته شو. آرمی والا گوڑے و مطلب غڑ گاڑے دا گوڑی تا می شاری کولی غگون کول نو دری دو
د پوز لخوا تر اوسه په دې اړه څه خبرګون مخکنه دی راغلی. خو ځای انظامی ویلی چې دوی په دې اړه پلټنې کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د افغانستان لپاره د جرمني له غیر مقیم سفیر مارکس پوتزل سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د اپریل پر 10 له پوتزل سره پر اقتصادي پروژو پوهنې دواړخیز اړیکو او په کابل کې د جرمني سفارت پر بیا پرانیستل کېدو غږېدلې دي. نړیوال بانک وایي اټکل کېږي چې د اوکراین اقتصاد به د روسیې د یرغل له کبله سږ کال نیمایي ته راټیټ شي. نړیوال بانک د اپریل پر 10 په خپل ریپورت کې ویلي دا ځکه چې د روسیې یرغل لوی کارخانې او د کور جوړونې پروژې ویجاړې کړې دي او په میلیونونه خلک یې پر دې مجبور کړي دي چې هیواد پرېږدي. ریپورت زیاتوي چې روسیې هوایی ډګرونه او د اورګاډي پټلۍ په بمونو وستلې او ډېر پلونې الوزولې دي. د ریپورت په لیکنه فکر کېږي چې تر 10 میلیونه زیات یا د اوکراین د آبادۍ تقریبا 1/4 برخه د خپلو کورونو پر پرېښودو مجبور شوي دي او په دې کې څه باندې 1/4 میلیونه داسې دي چې په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. په ریپورت کې دا هم ویل شوي چې د لویدیځ د سختو بندیزونو له کبله به د روسیې اقتصاد هم سږ کال 12% راټیټ شي. او د هند د کرکټ په مشهوره تجارتي ټورنامنت انډین پریمیر لیګ کې نن سن رایزرز حیدرآباد او ګجرات ټایټنز لوبډلې یو بل سره لوبه کوي. ټاکل شوی ده چې دا لوبه د پېښور له وخت سره سمه د ماښام پر 2 بجې پیل شي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مول بریوال کاکړه وردل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمیر نور سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. ټاکل شوی د پاکستان د قومي اسمبلی په نننۍ غونډه کې د دې هیواد د نوي وزیر اعظم انتخاب وشي. د پاکستان اقتصادي مسلو ته په کتو د چارو یو پوه د نوي مرکزي حکومت چیلنجونه په ګوته کوي.
بجټ جوړول چې لګه خلک نه دونه خوشانه چې الیکشن وګټي او بل دا چې کم د قرضو دا بوج دی ګرنه اب دوی څنګه مینج کوي.
په پاڑچینار کې د پام وړ شمېر خلکو پرون په مبینه توګه د پوز له وګاډي سره په ټکر کې د یو ځای کس د وژنې پر ضد مظاهره وکړه.
پکارې د دې مټېم باندې خاص سوچات کړي راوړې او دې راوړې د دې وارسې مطالبه کوي چې کاس د گرفتار کړي شي نغه د کورټ مارشل وشي او برپور هغه ته سزا ملو شي.
او د خیبر د جمرود یو سیدونکو وایي بازار ته د غوخي اخستلو لپاره ورغلی او خو خوندونه کړ. پاکستان په قومي اسمبلی کې د هیواد د نوي وزیر اعظم انتخاب کیږي. دا به د هیواد درویشتم وزیر اعظم وي. د وزیر اعظم څوکۍ لپاره دو نماندان مخې ته راغلي دي. د متحده اپوزیشن لخوا د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف او د تحریک انصاف لاړخه شاه محمود قریشي. د قومي اسمبلی غونډې مشري به ایاز صادق کوي. دا له هغې وروسته ده چې په قومي اسمبلی کې د اپریل پر 10 د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک کامیاب شو او هغه د وزیر اعظم له چوکۍ لرې شو. تفصیل د ګلیاس پر رپورټ کې.
په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم لپاره انتخاب ماسپښین 2 بجې کیږي. د وزیر اعظم لپاره د مخالفو ګوندونو ګډ نما شهباز شریف او د تحریک انصاف ګوند مخکښ شاه محمود قریشي کاغذونه پرون د قومي اسمبلی مرکزي دفتر منظور کړ. په قومي اسمبلی کې د نوي قائد ایوان یعنی د وزیر اعظم لپاره 2 نماندان دي او د دې انتخاب وروسته به د سپیکر او مرستیال سپیکر منتخب کیږي. په قومي اسمبلی کې د انتخاب وروسته به ولسمشر عارف الوی له نوي وزیر اعظم څخه سوګند اخلي. بلخوا د لری شوي وزیر اعظم عمران خان د اپریل پر 10 د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف د مرکزي کمیټې غونډې مشري وکړه. د غونډې وروسته د ګوند مخکښانو په اسلام آباد کې خبرانو ته وویل چې ولس خپل فیصله اورولې ده او د چهارشنبه په ورځ له پیښور عوامي مهم پیلوي. خو د پیپلز پارټي مخکخ او په قومي اسمبلی کې پخوانی مرستیال سپیکر فیصل کریم کندی پرون مشال لیته ویل چې د ولسمشر د مؤاخذه په ګډون په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د عدم اعتماد تحریکونه جمع کړي دي او په وفاق کې د مخالفو ګوندونو اتحاد وار لمخې څوکۍ ویشلې دي او ډیر ضربا نمونه له رسنیو څخه شریکي کړي.
وزیر اعظم پورې باندې چې وزیر اعظم وکاله کابینه خدي مشاورت به خپل اتحادي جماعتو سره هغه مواد بچره او خپل کابینه سلیکټ کړي. مواد ډیر کوي چې پنجاب کې مدد اعتماد روان دی، د سی ایم خلاف، سپیکر ڈپٹی سپیکر خلاف، خیبر پختونخوا کې مدد روان دی، کشمیر کې مدد روان دی، گلگت بلتستان کې مدد روان دی، بلوچستان کې مدد روان دی، امپیچمنٹ آف پریزیڈنٹ مدد روان دی. دا ډېر فیس دی چې کوم موږ وزر دردار
د پیښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې پروفیسر ډاکټر عبدالروف د اپریل پر 10 بیا مشال لوتی ویل چې نوی حکومت سره د واکمنې موده ډیره کمه ده، نو باید داسې کارونه وکړي چې د ټولو پرې اتفاق راشي.
خبرداري چې د معاشي طرف ته توجه ورکړي او د سیاسي د دې چې کوم مخالفین دي دې سره هم کوشش تا وکړي چې په سلام مسلات سره بعض اقدامات داسې وکړي چې د هغې په نتیجه کې را روان الیکشن ټولو ته قبول او منظور وشي په ښه طریقه وشي او چې بیا کوم حکومت راشي نو ډېر کارونه دي هغه حکومت ته پیږي.
د قومي اسمبلی نننۍ غونډه تر هغې رسوکیږي چې د اپریل پر 10 نیمه شپه د قومي اسمبلی له 324 څخه 144 غړو د عمران خان په اړه د بې باورۍ رای ورکړه او هغه د وزیر اعظم له دندې لرې کړ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د وزیر اعظم له چوکۍ د عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک تر کامیابیدو وروسته د اپوزیشن مشرانو په قومي اسمبلی کې په خپلو ویناو کې وویل چې تحریک انصاف ختم شي حکومت ورته ډیر بد اقتصاد پریښی دی. د تحریک انصاف حکومت په داسې مهال ختم شوی چې په پاکستان کې ګرانی ډیره، بهرنۍ پانګونه کمه، د بجلی لوډ شیډنګ او همدارنګه د تیلو نرخونه لوړ دي. اوس پوښتنه دا ده چې نوی حکومت به له کومو لویو اقتصادي ننګونو سره مخ وي او د عام وګړي د ژوند ښه کولو لپاره به په سمدستي توګه څه وکړی شي او که نه. دا به د بشیر ګواښ په دې رپورټ کې وګورو.
د وزیر اعظم له چوکۍ د عمران خان د لری کولو لپاره د راوړي عدم اعتماد تحریک تر کامیابیدو وروسته د اپوزیشن مشرانو په قومي اسمبلی کې په خپلو تقریرونو کې ویل چې د تحریک انصاف ختم شوی حکومت ورته ډیر بد اقتصاد پریښی دی. په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی وویل زموږ مقابله اوس د تحریک انصاف سره نه بلکې د هغې ګرانۍ، بې روزګارۍ او خراب اقتصاد سره ده چې د دوی حکومت تر شا پریښوده. اوس به مونږ انشاءالله پاکستان مضبوط ہو او د ترقی په لاره به روانه وو.
پاکستان کو مضبوط بنائیں گے اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ چلائیں گے.
د تحریک انصاف حکومت په داسې مهال ختم شوی چې په پاکستان کې ګرانی ډیره، بهرنۍ پانګونه کمه، بجلی پارچاوه او د تیلو نرخونه لوړ دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د نوي حکومت لپاره به په لنډ وخت کې د ډیرو انقلابي ګامونو پورته کول اسانه نه وي. د اقتصادي چارو پوه طاهر شیرانی وایي د پیسو ارزښت سم ساتل، برآمدات ډیرول او د پرمختیایي کارونو کول لوی چیلنجونه دي. هغه د اپریل په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې نوی حکومت سختې ورځې په مخ کې لري.
روپۍ د هغه ډیویلیو شوی د ډالر په مقابله کې او دغ نه به چې کوم امپورټ سي هغه به هم مطلب دی چې په مهنګایي باندې به اثر کوي او دغ سره پټرولیم پرایسز چې دي کم چې سیوا کېږي به مزید امکان دا دی دغ به بیا خلکو ریئکشن راځي او چې څومره زر د حکومت خپل کم چې ریفارمز دي الیکشن حوالے سرا یا نیب حوالے سرا اوورسیز پاکستانی چې ووٹ حوالے سرا چې دا ریفارمز فوری طور پر وکړي دوه درې میاشتې کې اندر اندر بیا به دوی د پاره څه نه څه فائدہ کېدای شي.
د پاکستان سٹیٹ بینک د روان کال د فروری میاشتې رپورٹ ښیي چې دا هیواد 2.8 ټریلیون روپۍ قرضدار دی. د اپریل په نهمه $1 په 109 روپۍ و چې د دې هیواد په تاریخ کې د پیسې ارزښت تر بل هر وخت کم ښیي. په اسلام آباد کې د اسلامک یونیورسټي د اقتصادیاتو استاد انور شاه وایي پیسې کېدای شي د سیاسي استحکام پر اتک سره بیا خپل ارزښت پیدا کړي، خو زیاتوي چې لویه ستونزه د بهرنو قرضو ده چې د سود له وجې ورځ تر بلې زیاتېږي. هغه د اپریل په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې د نوي حکومت لپاره به د یو داسې بجټ جوړول اسانه نه وي چې هم پکې د ګرانۍ کمولو لپاره څه لار راوباسي او هم پکې د بهرنیو قرضونو خلاصولو لپاره څه وشي.
یو د دوی لپاره به غټ اقتصادي چیلنج چې کنه د بجټ جوړول په داسې طریقه باندې چې لکه خلک دوی لکه الیکشن خلک نه دونه خوشانه چې الیکشن وګټي او بل دا چې کم د قرضو دا بوج دی کنه اب دوی څنګه مینج کړي لکه څنګه په بجټ کې د ټول غټه خرچه چې کم دا اب قرضو باندې په انټرسټ چې کم دا چې ډیټ سروسنګ نو غالډي تقریبا سره 3000 بلین خو دا 3 ټریلیون دا نیم په نیمه ټیکس ریوینو خو زمونږ هغه خوري.
د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت درینیم کلونه په حکومت کې پاتې شو. د هغه پر ضد د مخالفو سیاسي ګوندونو احتجاجونه د ګرانۍ زیاتېدو په بنیاد پیل شوي وو چې په قومي اسمبلۍ کې د کامیابه عدم اعتماد تحریک په راوړلو پای ته ورسېدل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د پاکستان لریکل شوی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان د اپریل پر اتمه ولست پر ټلویزیونی وینا کې ویلو چې له بهر درول شوی حکومت پر ضد به دری کی نموړی د پاکستان د نوی جوړیدونکو حکومت لپاره له بهر د یو سازش په نتیجه کې د جوړ شوی یا امپورټډ حکومت اصطلاح کاروي. پښتانه دا چې له دې وروسته چې کله عمران خان په پارلمان کې د اپوزیشن دی او مشر په توګه را وړاندې شي نو چلند به څنګه وي او دا چې په خپل نوی دریز د ولس د قانع کولو لپاره به څه دلیلونه ولري او کنه دا به د مجید بابر په دې رپورت کې وګورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم په توګه قام ته په خپل وینا کې وویل چې په مستقبل کې به هغه د په وینا له بهره د راول شوی حکومت پر ضد ودرېږي. نوموړي دا خبره د اپریل په اتمه قام ته په خپل ټلویزیونی وینا کې وکړه او ویل چې حکومت کې تر راتګ وړاندې هم ولس سره یو ځای سیاسي هلې ځلې کړې دي. عمران خان دا خبرې تر هغې وروسته کړې چې حکومت مخالف ګوندونو د مارچ په اتمه د هغه پر ضد په قومي اسمبلۍ کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړ او د هغه د لری کول غوښتنه وکړه. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد نه مو وپوښتل چې په مستقبل کې د یو اپوزیشن مشر په توګه عمران خان ته څنګه ګوري. نو نوموړي وویل چې په عمران خان کې سیاسي برداشت نشته، که هغه حکومت د لاسه ورکړي نو په هیواد کې به کړکېچ رامنځته کوي.
حکومت تا مشکلات پیدا شي او د حکومت و دې ته مجبوره کوي چې په ملک بیا نوې ټول ټاکنې وشي. ځکه چې تاسو که وګورئ هغه د تېرې یوې میاشتې نه دا خبره کوي چې زه استعفا نه ورکوم، حکومت نه پرېږدم، خو که چېرې نوې الیکشن کېږي نو زه د هغې دپاره تیار وم.
پاکستان تحریک انصاف د 2013 میلادي کال د جولای په میاشت کې د عامو انتخاباتو په نتیجه کې حکومت جوړ کړ. حکومت مخالف ګوندونو پر حکومت تور پورې کوي چې د ناکامه پالیسو په نتیجه کې ګرانی زیاته شوې، سیاسي ازادۍ ترول شوې او د ولس ژوند له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. خو حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې اقتصادي ستونزې ورته د تیرو حکومتونو نه په میراث کې ورپاتې دي. که د بې باورۍ د تحریک په کامیابۍ سره د عمران خان د وزیر اعظمۍ د څوکۍ نه محرومه شي، نو د حزب مخالف د مشر په توګه آیا هغه سره داسې مثبت څه شته چې د خپلې واکمنۍ په موده کې کړي وي او ولس ته یې وړاندې کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په ملکن پوهنتون کې د سیاسیاتو د څانګې استاد معراج الحمید ناصری وایي چې د 3.5 کلنه واکمنۍ پر مهال عمران خان د وزیر اعظم باوجود د اپوزیشن د یو مشر په ډول برخورد کولو او هر وخت به یې په خپلو ویناګانو کې یوازې تنقید کولو. خو د ناصری په خبره عمران خان سره داسې مهم او سنجیده موضوعات هم شته چې مثبت دي او سیاست پرې کولی شي.
او دا شانتی دا هیلت کارڈ رایسته ده او نو د مانیټرینګ د کوم نظام دی رایسته ده. نو څه کارونه چې زنه شوی دي په دې باندې د کوم چې کوم اوپینین میکر دی غوند خبره کوي چې دا څه دونه دی رامخې ته کینه په دې باندې خپورا د دې خلکو همدردی نه مغسته شي. خو د دې نه هټ کې د دې کوم فالوینګ دی او کوم کارکنان دي نو هغه نه د عمران خان کار ته دغه ته ګوري، نه یو کام ته ګوري، نه اچیومنټس ته ګوري، بس هغه چې کوم کریزما ده او د عمران خان چې کوم په ده باندې هغه بلایند فالوینګ دی هغه پر روان دی.
د متحده حزب اختلاف د غړي پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولس مشر آصف زرداری د اپریل په 8 په یو بیان کې عمران خان ته د حزب اختلاف د مستقبل د مشر په توګه مبارکي ورکړې ده او دا راز د اوسنی حکومت مخالف ګوندونو یو شمیر نورو مشرانو هم عمران خان ته د یو زیرک اپوزیشن مشر د کردار لوبولو مشوره ورکړې ده.
دا مشال تر څنګه وسه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا د کورم په مرکز پړجنار کې ځای خلکو تر هغه وروسته احتجاج کړی چې د دوی په وینا د پوز یو لوی موټر یو ځای تن وژلې او بلې ټپي کړې دي. دوی وایي د اپریل پر 10 د دوه تنه موټر سایکل سپاره د پوز موټر وهلي. دوی زیاتوي چې د پوز ګاډۍ د پیخې له ځایه تښتېدلې ده. ځایي خلکو د احتجاج په توګه د پړجنار لوی لار تړلې وه او د انصاف غوښتنې کوله. که څه هم پوز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کورم انتظامیې د وژل شوي کس کورنۍ او ځایي خلکو ته باور ورکړی چې دوی به پلټنې کوي. نور حال له طارق اورکزی وو.
دا وزونه د زړه نوی کلی یو شمیر اوسیدونکو دی چې په پاړه چنار کې له سرکاري هسپتاله د عابد حسین نومې یو تن مړی په سټرچر کې د اوباسي او په مرکزي سړک کې د احتجاج په توګه ږدي. عابد حسین یو مزدور و چې د اتوار پر ورځ تر کار وروسته خپل رو سره په موټرسایکل خپلې خونې ته روان و چې مباینه د آرمي ځواک تر ګاډي لاندې راغلو او مړ شو. د یاد پیښې یو عیني شاهد تنزیل وایي کله چې د آرمي ګاډي له موټر سایکل سره ټکر وهلو نو هغه لږ وخت ودرېدلو خو بیا وروسته وتښتېدو او زخمیان یې همدغه رنګ ورته پرېښودل.
او ټیم کې زه موجود وم، بزور ته راختم، بیا دې کې دا هغه موټر سایکل والا د کوم ګوډي والا دا کور ته راتلو، بیا داسې مخ ته نه وویلو، کله ولوېدو بیا د وډ کې سار روډ ته شو، یو 5 سیکنډ ودرېدو د ګوډي مخ ته، هغه نه بعد کې کله مو سه لوړو آرمي والا ګوډي و مطلب غټ ګاډي، بیا څه کله د کاسیا مو سره سره لوی والا بیا چې موږ سلوړو شکمول سره د ګوډي ته مو اشاره کولی غوونه کول نه ودرېدو.
په پرون پیخه کې زخمی شوي دوه ورونه د امان الله زامن دي چې پکې یو مړ شو، ولی بل په هسپتال کې لا هم ته درملنه لاندې دي. د مړ شوي تن جسد د علاقې خلکو او د هغه خپل خپلوانو وروسته پر سړک کې خودلو او مرکزی لارې تر ګنټه زیات وتړلو او دای غوښتنه وکړه چې متعلقه کسان دې سزاوار شي او سره انصاف دوشی. په احتجاج کې شامل یو تن د نمونه خودلو په شرط وای که گاړی تښتیدلې نه وې او په وخت زخمیان هسپتال ته رسولې وې، نو کېدای شي چې قیمتي ځاني زیان نوی شوی.
او آرمی یقینا ملک دفاع لپاره د پکار جدید مټیم باندې خاص وچات کړي راوړې او دې راوړې د پکار جدید بھرپور هغه وشي کوم کسان دی وارثین دی د مطالبه کې تقاضا گرفتار کړي شي، دغه د کورټ مارشل وشي او بھرپور هغه ته سزا ملاو شي، هم د وخت خیال شي.
کڅو هم په دغه د آرمی ځواک د ریز مخې ته نه دی راغلی، خو البته ځینې پوځي مشران د ضلع پولیسو مشر له ارباب شفیع الله سره هسپتال ته ورغلي او هغلته د مړي ورسانو ته د ډاډ ورکړي چې د یاد پیښې شفاف تحقیقات بکبی. تر دغه ملاقات پس هغلتا احتجاج ختم شو او د مړي ورسانو خپل جسد له سړک اوچت کړو او هغه ورسته د زیړان نوی کلی په قبرستان کې خاورته وسپارلو. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
یار ګورګینیا، د مشال رادیو را نو راکده.
مشال رادیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی؟
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوالو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے اتنی بجے مشال ریڈیو ته وګورئ. د افغانستان په خوست کې میشت وزیرستان کډوالو یو ځل بیا د پاکستان پر سرواکو غږ کړی چې دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي. له دوی څخه ځینو د اپریل پر لسمه مشال ریډیو ته ویلي ژوند یې ډېر سخت دی او پاکستانیو چارواکو هیله ده چې د دوی د ستونزو ستنولو لړۍ چټکه کړي او تر وړوکي اختر لاندې خپلو سیمو ته ستانه کړي. د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکي وایي د دې کډوالو د ستنولو لپاره هلې ځلې تر پخوا ګړندۍ شوې دي. تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کې ورو.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال وای چې دا تا کالونو نه په کډوالۍ کې پراته دي. د واپسې مرحله یې پیل شوه خو تیز شوه نه ده. د کم اختر پورې د ټول پاکستان ته ورته نه کړي، پسته حکومت نور د داخلو کې خپلې سیمې ورته کلیر کړي چې نور خپلو کورونو ته هم ولاړ شي. افغانستان څخه راستنېدونکي کډوال دا مهال بنو او خوشا کې کډې اډوي. د تاخیل نیمایی او شوال د حکومت په وینا لا کلیر شوه نه دی. افغانستان خوست ګولان کیم کې د کالونو نامیشت مصطفی وای چې نور سخت ستړي شوي، واپسی دې تیزا کړي. کالونه یې په کډوالۍ کې تیر کړل.
سکیم دلا د ګولونو په کیم کې خلک وي تر سو وای دا د میر سره د رزې د متولې هیڅ ساینستا میر صاحب په تکلیف یې میشتا لشتینا نر لږي میشتا سل زره دی بیر ولاږي دلا لازره دی بیر نشي د پاکستان دوری بیر د افغانستان یواری بیر بس و خیمه و نستا و کتو و نستا بانانگ کندولی که پروتایی تکلیفی نگوشتی دی رمضان شریف گوشتای وڑا بل بسا دو ساخ پا تکلیفی میرا بنی دا اوگو جی میکسا گاڑی رولا جی سیدار نوی جی میکسا تکلیف ورسی جی میکسر وقفل کرینا تا و پاکستان تا لور سی میکس پا رام سی.
یو بل کڑوال میرال مداخل وای چه ستونزه زیاد شوه، نوم لیکن ده زر ورطا پورا کری او راستانه دی کړی.
د خپل کرینا د ضرب اعظم له امله وتلی وی پلامان پڅا میلا نیر سفر افغانستان ګلونو کې لژوند تیروي. تلوی ستونزې مصیبتې تکلیفې سره مخامخ شوې دي، خصوصا په رمضان المبارک خو ډېر زیات ستونزې سره مخ شوې دي. د ګرونی د لوسا او څک دم را سرمایا نه لري چې خپل ژوند په تیر کو. نو موږ د خپل حکومت نه دغه اپیل لچې کې ما واپس شری دو چې دا په تیزی سره وکړو. موږ ته د زر تر زر خپل وطن ته د ستنېدې سبب جوړ کړو.
د شمالي وزیرستان مرست سیال کمیشنر شاید علی خان مو چې په دې اړه وپوښتل نو دوی وویل چې کډوالو واپسی روانه ده، ورته هر ډول بندوبست کړی. د شپږو زرو نه زیاتې کورنۍ راستنې شوې، ډېر زر به ټول کډوال راستانه کړل شي. نوموړي دا هم وویل چې د دوی د سیمو کلیرنس یا صفایي عمل هم روان دی. تمه کړي چې خپلو سیمو د داخلو ته به یې هم زر ستانه کړي. ضرب اعظب عملیاتو له کابله زرګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې وې چې دا انتظامیې په وینا د لسو زرو نه زیاتې کورنۍ په مختلفو مرحلو کې راستانې شوې او اوس یې د واپسۍ آخري پړاو روان دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز دولس زره یو سلو دیرش، پنځلس زره درې سو پنځه شپېته او پنځلس زره اووه سو پنځوس کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان د نورو سیمو په څیر د خیبر په جمرود بازار کې هم ولسی وګړي شکایت کوي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو قیمتونه لوړ دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید زیاتې دغه ګرانی کنټرول کړي. دا په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا حکومت وایي په ټولو صوبه کې شاوخوا یو سلو شل ارزانه بازارونه پرانیستي دي. فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
دا د جمرود بازار دی. دلته ولسی وګړي وایي چې په روژه کې د خوراکي شیانو نرخونه لوړ شوي او په کار د حکومت کنټرول کړي. دې بازار ته راغلی یو تن جلیل خان پردی مشال ریډیو ته وایي
والله جی بازار کوئی خامے خاما خستلا و دام داسی قیمت ہو 500 نہ کم ہو نو جوز کی اٹو کی می رمضان شریف کے خویمنگ رتا ما وچار چار زون شی لار سے قیمت اشی بڑو شی لا سبزو بندیاں کو جورا کو بدلونو بندیاں کو خو بیام نکی کی بار حال جگہ جی بیام لکی کی رجال خو ما خو
سرکاری نرخ نامہ چ راضی پر دی بندی سامل شی کنا
یارا نہ پی بندی کی گاس خو دے جمرا دلوکا کی سر شوی نہ دے سبزو والا چوک سے دار چولا چوک سے ٹول دا خالت پیسہ خلی گا بن چوی سے کسم برامات پی بندی نکی کی نار زونی کی گی عوام تا
پدی بازار کې ځنې دکاندارانو سره خبرې کوو او دوی نه پوښتنه کوو چې دوی سرکاري نرخنامو مطابق سودا ولې نه خرڅوي.
نامه را ته واخلا
واجد غټو سارو د غټو پسته نه خرڅو اډوکي والے په 500 روپے کیلو دا
نو 500 روپے کیلو زیاته نه دا خډره ګرانه کنه
نرخنامه لګیدلې دا موږ د ګرانه بروزي.
زمانوم زاهد الله ارمانی دې سبا دل د پوخ سر دې
نو نن ورځ څه نرخونه دي؟
نن ورځ نرخ دا ټماټر په 200 دي، بادرنګ په 500 دي، دا پیاز نه دي، دا بس 100 روپے خرڅي.
ته ولې ګران خرڅي؟
بس ما ته سګوې ته ګران خرڅي جرمانه منم کنه. زه نه نامه مطابق خرڅوم، نه نامه راوړم وې ګوره او بیا بس پختنو کسې دا منډي کې ګران دي.
ته نوم را ته واخلې.
خالد.
خالد دغه وړه غوخه چې کوم دا ګډان والا دي نن سبا کیلو په 100 دی په روژه کې.
کیلو 1200 روپے.
مونگ شی د وړې غوښې نرخ نامه وکړه نو پاغې کې 1100 روپۍ لیکلي. تاسو بیا ولې په 1100 روپۍ کیلو خرڅوي؟
مو خو په 200 سم مونږ خپل راضي په 1100 خرڅو سره 500 روپۍ بګز مونږ دي.
بادرنګ سیر په 50 روپۍ، غون سیر په 1.5 روپۍ، دا سره ټماټر په 1.5 روپۍ،
اتی کولا لګنډیرو کارکرم پوخ سیر خرڅو په 100 روپۍ پیښور کې په 100 روپۍ کیلو خرڅاږي. موږ ته په پوخ سیر په 100 روپۍ ورکو بیا نه ډیر ګران دی. پروسه کال دا ټیم په 650 روپۍ مانډه ته ملاوي دي. سکالي په 1500 په 1400 روپۍ مانډه ته ملاوږي.
د جمرود انتظامی چارواکی وایي چې دوی هلته هر دکاندار ته سرکاري نرخنامه ورکړي او چې څوک هم ترې سرغړونه وکا نو د دوی پر ضد به کاروایی کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی په ټوله صوبه کې د ارزان بیا وړو لپاره سبان دی 2800 مرکزونه ټاکلي چې چرته به د وړو 40 کیلو بوجۍ په 800 روپۍ ملاویږي او همدارنګ خواوشه 1023 سستا بازارونه یا ارزان بیا بازارونه هم لګولي چې چرته به یو شمیر خوراکي توکي پکې په ارزان بیا ترلاسه کېدی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، یو خیبر.
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
ټاکل شوی ده چې د پاکستان پارلمان نن د ملک لپاره نوی وزراعظم منتخب کړي. د نوی وزراعظم ټاکلو لپاره د قومي اسمبلۍ غونډه نن د ماسپښین پر 2 بجې رابلل شوې ده. د وزیراعظم چوکۍ لپاره شهباز شریف د ټولو اپوزیشن ګوندونو په استازیتوب کاغذونه جمع کړي او د تحریک انصاف لخوا بیا شمع محمود قریشی ولاړ دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل حکومت ړنګېدو پر ضد بیګا د ملک په یو شمېر شهرونو کې احتجاجي مظاهرې کړي دي. مظاهرچیانو د تحریک انصاف د مشر او لری کړل سوي وزیراعظم عمران خان هغه خبره تکراروله چې کوکې دوی به له بهر راوړل سوي حکومت ونه مني. د کورمی په مرکز پړچینار کې ځای خلکو تر هغه وروسته احتجاج کړی دی چې د دوی په وینا د فوج موټر یو تن وژلی او بلې ټپي کړی دی. دا پیښه د اپریل پر 10 رامنځته شوې ده او ځای خلکو د پړچینار لوی لار د احتجاج په توګه بند کړی وو او د انصاف غوښتنه یې کوله. د فوج لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو ځایي انتظامی ویلي چې دوی به د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د افغانستان لپاره د جرمني له غیر مقیم سفیر مارکس پوتزل سره په بیلابیلو مسلو باندې خبرې کړې دي. سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د اپریل پر 10 له یاد سفیر سره پر اقتصادي پروژو، پوهنې، دوه اړخیز اړیکو او په کابل کې د جرمني د سفارت پر بیا پرانستل کېدو خبرې کړې دي. نړیوال بانک وایي اټکل کیږي چې د اوکراین اقتصاد به د روسیې د یرغل له کبله سږ کال نیمایي ته راټیټ شي. نړیوال بانک د اپریل پر 10 په خپل رپورټ کې ویلي دا ځکه چې د روسیې یرغل لوی کارخانې او د کور جوړونې پروژې ویجاړې کړې دي او په میلیونونو خلک یې پر دې مجبور کړي دي چې هیواد پرېږدي.
مشال ریډیو لن خبرونو اوس راځو یو بل موضوع ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او د خوړو د نه خوندیتوب له امله د خلکو پر بد وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا د حالت ښځې او ماشومان تر ټولو زیات اغېزمن کړي دي. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویلي په افغانستان کې خلک اوس د خوړو د نه خوندیتوب او خوارځواکۍ له بحران سره مخ دي. په یو ټویټ کې چې پرون یو این ایچ سی آر خپور کړ، راغلي چې ډیری ماشومان د کار او د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره د ښوونځي پرېښودو ته اړ شوي دي. په دوام کې راغلي چې د ماشومانو په ګډون میلیونونه خلک د خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې. د ادارې د مارچ په یو ورستي راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې به 340 میلیون ډالر ته اړتیا ولري چې لاړمنو او افغانستان ته لس میلیون کو سره مرسته وشي. خو راپور وایي تر اوسه یې څه باندې 103 میلیون ډالر ترلاسه کړي، خو لا 80% پیسې نه دي ورسېدلي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم وایي په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه وګړي خوراکي توکو ته اړتیا لري. د ادارې په وینا په افغانستان کې 8 میلیونه کسان د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 1.4 میلیارد ډالرو د بشري مرستو غوښتنه کړې وه، خو د مرستو په کانفرنس کې چې 2 اونۍ مخکې په جنیوا کې ترسره شو د 2.4 میلیارد ډالرو ژمنه وشوه.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نه شرکولو.
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی سترګي را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 503 496 499.
د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکي د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو له زیاتوالي شکایت کوي. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. د ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي د نرخونو د کنټرول لپاره کمیټې جوړې کړي دي او د دوی په وینا هر څوک چې د نرخنامې سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره کیږي. تفصیل له جلال آباد د مشال رادیو خبریال راکوي.
که یو لور ته په افغانستان کې بیروزګاری مخ په زیاتېدو ده، بل لور ته پکې د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د ښار هټیوالو د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه زیات کړي چې له امله یې دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي تازه ګل او مجتبا مشال راډیو سره په خبرو کې د خوراکي توکو له لوړو نرخونو شکایت کوي. دوی د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي اړینو توکو نرخونه کنټرول کړي.
یو بوری واخیستل په 2500، نازبرای خدای په هغه د $130 وخته په ماغه ورځ باندې په 2500 وه، او اوس په $80 دي. اوس بیا په 2500 ولې نه؟ اوس امارت اسلامي دی، موږ امارت اسلامي نه غوښتنه کوو چې د دې توکو بیه کنټرول کړي،
پرېږده چې دا غریب سله خیره سره دا روزی وځپي چې ښه برابر شي. باید موږ د ښاروالۍ نه غوښتنه کوو چې دغه خونو کنټرول کی.
بل لور ته د جلال آباد ښار اټیوال د لومړنیو خوراکي توکو د بیل وړیدل منی، خو زیاتوي چې نرخونه د دوی په لاس کې نه، بلکې د هغه سوداګرو په لاس کې دي چې دوی ترې نه په عمده ډول توکي پیری. دوه تنه هټیوال عمر خان او سید اصغر مشال راډیو ته وایي:
حیران پاتې چې کومې خواته سړی لاړ شي. څه آدم د ملک څه خراب دی، عوام هم ټول غریب دی او کاروبار هم نشته. نه خامخا یو دی او مشکل سره بیخیږي دا ټول عوام خلک.
یو دکاندار مخکې مثال 2000 روپۍ دکانداری کوله، نن 1000 روپۍ دکانداری نه کوي.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د جلال آباد ښاروالۍ ویاند بختی جان مراد مشال راډیو ته وویل چې ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره کمیټې جوړې کړي. هر اټیوال چې نرخنامې سرغړونه کوي هټۍ به یې تړل کیږي او لوړه جرمانه به پرې کوي.
د روژې مبارک میاشتې په راتګ تقریبا 3 کمیسیونونه او 9 ناحیو کې بېلابېل کمیسیونونه چې د نرخونو د کنټرول په موخه به کار ترسره کوي. دا رامنځته کړي دي چې انشاءالله په ټوله کې به د دې نڅارنه او نظارت کوي، او هغه څوک چې د ټاکلې نرخنامې نه یا د روزمره نرخنه سرغړونه ونه کوي او هغه عمل کوي هغه سره به خان.
خو د ننګرهار اوسیدونکي وایي په اسلامي هیوادونو کې د روژې په مناسبت د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه راکمیږي، خو په افغانستان کې بیا د روژې میاشتې په را رسېدو سره د خوراکي توکو بیې لوړیږي او وجه یې د سوداګرو له لوري بې انصافي او د ښاروالۍ له لوري د نرخونو نه کنټرول یادوي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
تل په دې وجه کې خوشحالي دا سارو تونا دی هر خاطه بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړ.
غږې دې نشم درته مې دیر وژړل و مې بخښه.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجه.
د افغانستان په خوست کې خلک شکایت کوي چې هلته د روغدو په نشو د روغدو کسانو او یا بستریز روغتون لږ ستونزو سره مخامخ دی. د روغتون چارواکي هم غوښتنه کوي چې د دې ستونزو هلته باید جدي پام وشي. د خوست د معتادینو روغتون کې دا مهال شاوخوا 60 کسان تر درملنې لاندې دي چې د مسؤولانو په وینا د هر ناروغ درملنه له 45 ورځو تر 90 ورځو پورې وخت نیسي. نورحال د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې.
په خوست کې په نشو د روغ د کسانو د درملنې روغتون مسؤلین وایي چې یاد روغتون د خوراکي توکو درملو د ناروغانو د جامو بسترو رجایو او نور برخو کې ستونزې لري. دوی په نشو د روغ د کسانو شمیر ته په کتو غوښتنه کوي چې په دې مرکز کې د روغ د ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره هم ځان ته ځایونه جوړ شي. د معتادینو روغتون سرطبیب ډاکټر حمیدالله مشال راډیو ته وویل چې په دې روغتون کې یو شمېر ډاکتران، نرسان، فارماسیستان، روغتیایي سلاکاران او ټولنیز کارمندان په ګډه روغدو کسانو په درملنه بوختي
جدي سنز جدي دي غذائي مواد جدي سنز د اندر کم د درملو جدي سنز او دغه رقم ته مونږ د البسي او د کارتسي دغه سنز د منیجمنت په خاطر دی ته کو نشتون دی د چدولې جګوالې دی تر څو چې هغه مونږ د خدمات لا کشي نو دغه سنز کې چې ته مونږ ته رسیدګي ورته وکړل شي نو د مونږ هغه د مرزانو په هغه تداوی باندې به ډیر کته سم.
ډاکټر حمید الله زیاتوی په سوال خطی زون کې د معتادینو د درملنې یو معیاري او مجهز کمپلیکس ته اړتیا موجوده ده. بل لوري ته هغه ناروغان چې د معتادینو په روغتون کې بستر دی وایي درملنې په دوی مثبت اغیز کړی او وجودونو کې خوالی راغلی دی. صدیق یو هنرمند دی چې له نږدې یو کال راهیسې نشو ته مخه کړې او اوس د معتادینو په روغتون کې بستر دی. دی وایي ټولنیزې ستونزې او له معتادو کسانو سره ناسته ولاړه د ده د معتاد کېدو سبب شول.
پریشان وي زړی خپاوي نه سړی په روغ د شي بیا یوه مرګل سره کښېن سنګراټ وڅکوي سګرټ نه بیا 400 ته شي خبره 400 نه د غارب سي چی سړی شیشې ته سي یې نه بس روغلل مونږ دیلي ډاکټرانو صاحبانو ته روغلل بس تداوی مونږ خاکي.
یو بل ناروغ سرور وایي چې له لسو کلونو راهیسې په نشو روږدې دی او څو ځلې د معتادینو په روغتون کې بستر شوی خو د ژوند ستونزې او کړاوونه د دې لامل شوي چې له درملنې وروسته هم څو ځلې نشو ته مخه کړي.
صحیح وم کور مې کړای شولو خو پوره ډول سره کور مو نشو سر ته رسوله او اوس بیخي ښه یم. دلته مو ته نه ورځې دوایي وکړله دماغ مې په خپل حال کې شول. نو نشه یي توکي چې څوک کاروي هغې ته په ټولنه کې څوک په خاص سترګه نه ګوري او نه ورته کسي خلکو نه نفرت کوي.
څنګه یو کس په نشو روږدېږي او له نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په اړه یې رواني سلاکار ګلقادر داسې وایي.
معتاد ډېر په ټولنه سي او په کورنۍ سي اړه لري. معتاد کورنۍ ته او ټولنې ته په کور ده تر څو کاروبار ته پیدا کړي چېرته مصروف کړي په خانوم سره عید کړي بادروم یې تونه اخلي کورنۍ ته په کور ده چې تر څو هغه معتادین چې دای سره ګرځېدو مخکې نو هغې نه دای لرې وسوتي او سالم مصروفیت ته پیدا کړي تر څو دای بیرته احتیاط ته مخه نه کړي.
په خوست کې د معتادینو د اویا بستریز روغتون مسؤلان وایي چې په تېرو اتو میاشتو کې شاوخوا 350 کسان تداوي کړي او که د دې روغتون شته ستونزې او نیمګړتیاوې حل شي نو د ناروغانو د درملنې بهیر به لا نور چټک شي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د پاکستان د کمی مالیاتی ایوارډ ان اف سی لاندې مرکزی حکومت دا عین لمخې څلور واړو ثبوته هر کال د آبادۍ غربت او پسماندګۍ په حساب پیسې ورکوي. عین وایي د ان اف سی په اړه غونډه هر 15 کال وروسته باید وشي خو له 2010 زیږیز کال راهیسې دا غونډه هیڅ شبې نه ده. په 2013 زیږیز کال کې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګډې شوې. هغه مهال مرکزی حکومت اعلان کړو چې صوبې ته به په ان اف سی ایوارډ کې 100 ارب روپۍ ورکوي کومې چې لا هم نه دي ورکړل شوي. د قبایلي سیمو د ودې لپاره د قومي اسمبلۍ د کمیټې ویان ډاکټر حیدر علی وایي دوی په دې اړه هلې ځلې کوي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
قومی مالیاتی ایوارډ آخری ځل اجلاس کال 2010 کې شوی و چې پکې د ملک په کچه ترقیاتي بجټ کې د صوبو لپاره 55% برخه ایښودی شوې وه. قومی مالیاتی ایوارډ په اړه خبریال لحاظ علی وایي چې د پاکستان عین تر مخه هر 15 کاله پس نوی قومي مالیاتي ایوارډ اجلاس پکار دی خو د بده مرغه دغه اجلاس تیرو دریو حکومتونو کې بیا نه دی شوی او په زوړ اعداد شمار سره ثبوت برخه ورکول کیږي.
چې کوم اخیری قومي مالیاتي ایوارډ انعقاد شو نو په هغه کې د صوبو برخه 57.5 او د مرکز برخه 42.5% وه. دا 57.5 به سلور وانه صوبې په خپل منځ کې تقسیمې د آبادۍ غربت او د هغوی د آمدنۍ په ذریعه باندې د یو خپل بیل طریقې کار دی. خبر پختونخوا چې کوم نه دا هم غوښتله چې قومي مالیاتي ایوارډ انعقاد ریګولر شي خو د بده مرغه زمونږ چې څومره قومي مالیاتي ایوارډ انعقاد شوي دي نو دا د پاکستان پیپل پارټی یا د مارشل لا په دور کې شوی دی. او دا ذکر دی وخت د خبر پښتونخوا لپاره ضروری دی چې د قبایلو د مردم شمارې مطابق د 500,000 نه زیات آبادی نیغ په نیغه د خبر پښتونخوا سره جوړه شوې ده. د هغې لپاره چې کوم 3% تجویز شوی وه نو نه خو په هغې باندې سند رضا دی نه ورپسې بلوچستان رضا دی نه ورپسې پنجاب رضا دی، صرف خبر پښتونخوا خپله حصه چې کوم ده هغه 3% ورکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ډیپټي جنرال سیکرتر او پخوانی صوبایي وزیر ځنګلات واجد علي خان وایي چې د قومي مالیاتي ایوارډ اجلاس نه کېدو لوی زیان د قبایلو لپاره ایښودل شوي 140 روپۍ نه ورکول دي. دوی وایي چې د قومي او صوبایي حکومتونو ذمواري ده چې نوې قومي مالیاتي ایوارډ اجلاس دي وکړي او منل شوي پیسې دي جاري کړي، ځکه چې د ملک نورې صوبې د قبایلو لپاره منل شوي خصوصي طریقې ته پند پیسې ورکولو ته تیار نه دي.
د 140 روپۍ چې هرې صوبې به ورکولي نو دا چې کوم انفراستراکچر چې دی هغه تباه شوی، د هغې د جوړولو لپاره د خلکو کورونه چې تباه شوي د هغې د جوړولو لپاره مزید سکولونه هسپتالونه د هغې د جوړولو لپاره د نوي های ویز د دې جوړولو لپاره دې دا چې دا پرامیس شوی چې دا ټولو صوبو به دا ورکولي. اوس هغه صوبې چې دی هغه شی چې دی په هغه انداز باندې نه ورکوي، نو دا خو مرکزي حکومت ذمېداري جوړیږي چې هغه ټولې صوبې کښېنئ او کم شای چې پرامیس شوی دی کوم چې د هغې واده وعید شوی دی هغه واده چې هغه په هغه خلکو باندې اومني او که نه څه طریقه بل څه طریقه کیدای شي ممکنه طریقه که هغه عدالت وي او که نور مطلب دی د خبرو اترو کمه راغله چې دا په هغې باندې هغې کښېني او دا معامله حل کړي. نو زمونږ د صوبې د خپلو مالي مشکلاتو نه علاوه چې کومه فاټه ایجنسی جی په پاکستان په دای کې زمکړی دی په خیبر پختونخوا کې دغه مسلې چې د غم ډیر زیاتې خطرناکې دي ډیر زیاتې دي.
د سواد د قومي اسمبلی غړی او په قومي اسمبلی کې د پټا ډیولپمنټ پند ویان ډاکټر حیدر علي وای چې په دغه لړ کې سو واره اجلاسونه شوي دي. دوی پکې د پنجاب حکومت سره هم خبرې اترې کړي چې د ان اف سی ایوارډ لخوا دی د خیبر پختونخوا برخه ورکړي.
پنجاب سره په اخیر کې د بلتار صاحب سره او د سپیکر هغه چې چودھری صاحب پرویزنائی صاحب سره او پرویزنائی صاحب هم پکې ډېره پازیټیو خبره وکړه. ډېر زموږ دا خیال و چې موږ وځو سند ته او بیا به بلوچستان ته هم ځو او په منځ کښې پکې تاسو ته پته ده چې حالات داسې شو لکه چې دا اوس کم دي، ځکه چې په دغه کمیټې کښې زموږ سره د ټولو پارټو نمایندګي وه او پاٹا پکی ڈیر زیادہ ملگری اور ٹولو سینیٹرز پکیوں میں مینیز ہوں ٹولو پاٹو پہ شریک کبانے پاٹا دا پارا پولیس لو خکاری دو یہ اپل قرارداد منگ رہو چلو سکالو رو چھو پہناوشی پاٹا ہوں مالا پینٹا.
د ان اف سی ایوارډ یا قومي مالیاتي کمیشن لخوا د صوبو په برخه کې په پیسو اختلاف تر 100 لسیزو راسې روان دی. مرکزي حکومت زیاتې پیسې صوبو ته ورکول نه غواړي او صوبې وایي چې د 13 قانون تر سوري لاندې صوبو ته دې برخه نوره هم زیاته کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعت خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه یې د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اورېدای شي.
په خیبر پښتونخوا کې د ماحولیاتي چارو پوهان وایي هلته ماحولیاتي بدلون له انسانانو سره سره د مرغانو په ژوند هم اغېز کړی دی چې له کبله سیمې ته د مرغانو ورتګ کم شوی دی. دوی زیاتوي ډېر داسې مرغان چې پخوا په هغه صوبه کې وو اوس پکې ځینې نشته او د ځینو شمېره کمه شوې ده. د خیبر پښتونخوا د ځنګلي حیات محکمې په وینا په صوبه کې شاوخوا 515 اویا رقمه مرغان په بېلابېلو سیمو کې پیدا کیږي. په دې اړه تفصیل د فرهندي اسد اورو چې د پېښور په دغې په رپورټ کې اورو چې د پېښور په یوه دوکان کې د مرغانو په آوازونو پیلېږي.
دا په پېښور کې د مرغو خرڅولو په یو دوکان کې د مختلف قسمه مرغو آوازونه دي. د دغه دکان مشر عاصم قریشی وای د مارغانو کاروبار کوي او وای هلته اوس ځایي مارغان رورو په ختمې دودی او دوی یې زیاتره د نورو سیمو نه د خرڅ لپاره راوړي.
مطلب دا صحیح دا دا زیادتر راضی دا افغانستان ناراضی دے تو مرغے ہوئے ہو مطلب زیادتر افغانستان ناراضی اور بلدار جدا سنگنگ گئی اور چکم دا دی دا تول امپورٹ کی گئی اور بیادل دا دی بریڈنگ دے آخلی
دا ماحولیاتی چارو پوہان وائی پا خیبر پختنخوا کی دا آبادی دا زیادتی دو سرا دیرے سیمے پا ودانیو یا ہاؤزنگ سوسائٹیز بدل شوی نوزکا دا مارغانو پا شمول زنگلی حیات تا حل تا دا پاتکی دو لپارا زائیونا ہم کمی کی. د سوات د کابل سیمې د مرغو یو کاروبار کونکي سمیع الله وای دوی د خرڅ لپاره د نورو سیمو نه مارغان راوي او زیاتوي ځای مارغان اوس هغه سی په کلو باندو او غرونو کې نه لیدل کیږي څنګه چې با پخوا وو.
زمون دغه چې کوم مرغې وا زرکه وا تنظرې وا تارو ځنګلي خرګوش وو خرګوش کوم دی دا چې زمونږ د پدې غرونو کې ډېر زیات وو هر کال به دي اګې کولې بچي به کول زمونږ د ښکار سیزن د نومبر نه ستارت شي د فروری د فروری پورې هر سنډه په سنډه باندې لکه تخکار کولې شي د غره نو هغه غرونه موږ ته آباد شو په هر کور کې سپېدې دي نو کڅوک اګې ګوري اګې را اخلي کڅوک بچي ګوري بچي نسی کڅوک په سیزن د ابو په سیزن کې خلک مرغې ولي لیندې ورسې ټوپه کې ورسې دي نو زمونږ د مرغې ته جوړې نه ختمې شي.
د خیبر پختونخوا د ځنګلي حیات ته محکمې د وپاڼې تر مخه په صوبه کې 1515 مختلف قسمه مرغۍ دي چې زیاتره یې په غریزو سیمو کې دي. د سوات یو اوسیدونکی نومان خان چې د مرغو شوق لري وایي هلته زیاتره هغه مرغان خرڅېږي چې د نورو ځایونو نه راوړل شوي وي. د لکی مروت سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د ځنګلاتو یو پخواني چارواکي او د ماحولیاتي چارو پوه عبدالبصیر مشال ریډیو ته وایي ماحولیاتي بدلون نه یوازې په انسانانو بلکې هلته په مارغانو هم اثرات پرې باسي.
ځنګل کم سی نو وایلډ لایف به چیرته ځي هغه چې کوم دي کنه بیا هلته نه موومنټ وکړي بلې ایریا ته لاړ شي. زه تاسو یو مثال درته کوم د کوم سایبیریان کرین ته راځي او دا برغابۍ چې کومې دي کنه دا به مخکې چې ده کنه په دا بنو چې کومه ده دا د دو مین گزرګاه وه لکه بنو لکی مروات او په دې باندې وه چې ده کنه دو داسې لاندې تلل بټ مطلب چې ډو ټو د انوایرمنټل پرابلمس دو خپل لاغه مین فلای اوور وو هغه شفټ شو او اوس چې کوم دي کنه په کې پی باندې ډېر کم کرین چې کوم دي راځي دا ټول ده کنه بلوچستان طرف ته.
بلخوا د سوات سمیع الله وای په خلکو کې د ماحولیاتي بدلونونو او ځنګلي حیات ته د څه نقصان نه رسولو په اړه ډېر کم عملي کار کیږي.
سوشل میډیا د هدا پورې سړی یو بوټی نل کې تصویر باسي چیرې آی لو پلانټس او ون پرسن او ون پلانټ نور اخوا چې د کم سړي وسره چې هغه به ونه وهي هغه به مرغۍ ولي.
بلخوا د سوات ځنګلاتو ضلعي افسر محمد وسیم مشال ریډیو ته وایي دوی هڅه کوي چې ځنګلي حیات خوندي وساتي.
هغه شو نشته اوس درته زمونږ کم سرکاري ځنګلي دي نو هغه باقاعده پروټیکټ دي داسې څه پرابلم پکې نشته او ایز ویل ایز دلته کوم ورلډ لایف دی نو هغه هم ټیک ټاک دی سر پرابلم نشته نه صاحب بیټیټ کې هغه چینج را روان دي ځکه چې خلکو سره پرایورټیز هم چینج شول امپورټډ ټیم بدی دي اویلیبل دي دې نه علاوه مطلب الټرنیټ سبسټیټیوټ هم راغلي دي چې هغه هم کنسټرکشن کې استعمالي.
د ماحولیاتي چارو پوهان وای د ماحولیاتي بدلونونو هلته د میشتو مارغانو په اړه باید په ټولنه کې پوهه پیدا کړ شي چې څنګه به خلک په خپل چاپیریال د دغه بدلونونو اثرات راکموي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوردونکو د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان له کرکټ بورډ سره د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. خدای ادارې په نیمه کې په دې هیواد کې د ښځو د کرکټ د پراختیا لپاره د اقداماتو غوښتنه هم کړې ده. د کرکټ د نړیوالې شورا د بورډ غونډه د اتوار په ورځ یعنې پرون وشوه چې پکې د افغانستان کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف هم ګډون وکړ. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د افغانستان د کرکټ څارونکو ډلې خپل رپورټ د شورا د مشرتابه پلاوي غونډې ته وړاندې کړ. د نړیوال شورا د مشرتابه پلاوی غونډه پرون په متحده عرب اماراتو کې وشوه. په دې تړاو د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان د کرکټ څارونکې ډلې میرویس اشرف د افغان کرکټ بورډ تعین شوی استازی بللی او هم یې د دغه هیواد د نارینه له کرکټ څخه د ملاتړ وړاندیز کړی. د کاري ډلې په ریپورټ کې بله مهمه غوښتنه او وړاندیز د ښځو د کرکټ پراختیا او وده ده. د آی سی سی د اعلامیې له مخې د افغانستان د کرکټ بورډ مشرانو ژمنه ورسره کړې چې د ښځو د کرکټ د ودې لپاره دوی کاري پلان او بودیجه ترتیبوي او څارونکي ډلې ته سپاري. د افغانستان د کرکټ په تړاو آی سی سی تیر نومبر یوه کاري ډله وګمارله څو د دغه هیواد کرکټ وڅاري او دوی ته ریپورټ ورکړي چې په رڼا کې راتلونکي پرېکړې وشي. دا نو هغه وخت و چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول او په کور دننه د کرکټ په شمول د ګڼو نورو سپورتي رشتو د برخلیک په اړه ګنګوسی ولاړې شوې. په تیره هغه چې طالبانو د ښځو سپورت بند کړ. د کرکټ لیکوال او د امریکا غک خبریال جعفرهان د آی سی سی د وروستیو پریکړو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په تیرې غونډې کې د افغانستان څوکۍ تشه وه او له هغه وروسته د کرکټ نړیوالې شورا کاري کمیټه وټاکله چې د افغانستان دغه چارې وارزوي. نو دا یو ډېر غټ پرمختګ دی د افغانستان د کرکټ لپاره. مهمه په دې ده چې کرکټ نړیواله شورا غواړي د افغانستان سره کار وکړي. د افغانستان کرکټ ته ژمنه ده او تر څنګ یې د افغانستان د کرکټ روان ساتل غواړي.
د کرکټ د نړیوالې شورا د مشرتابه له وروستیو پریکړو نه د خپل رسنیو ګڼو افغان کارونکو هم هرکلی کړی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته د دوی کاندید سویل شاهین هم د کرکټ له نړیوالې شورا مننه کړې چې د افغانستان د کرکټ د ملاتړ ډاډ یې ورکړی. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا به د افغانستان د کرکټ څارونکې ډله بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او وخت په وخت به د وضعیت په اړه مشرتابه ته راپور ورکوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو د خبرونې د پای شي بي دي د سندرمو ستاسو لپاره راوړي.
محبت کې رنزې دم دزل دل د خورې دم کوم دې کلې کو خبر کو لکه د پانې ر پیرم کوم دې کلې کو خبر کو لکه د پانې ر پیرم خبر کرے پوہے دم مد کلے کو خبر کو لکد پانے رپے دم مد کلے کو خبر کو لکد پانے رپے دم خبر کو لکد پانے رپے دم پماد کلے کو خبر کو لکد پانے رپے دم
پیار تنو گردیدم دل تم ہر سڑے کا دل دے امیر رضا کا بگنے دم پما دکھلے کو خبر کو لکڑ پانے رپے دم پما دکھلے کو خبر کو لکڑ پانے رپے دم محبت کے رنجے دم دل درد پورے دم پما دکھلے کو خبر کو لکڑ پانے رپے دم پما دکھلے کو خبر کو لکڑ پانے